نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة البقرة آية نوايو أو زمون آية ندي دا آية نمبر 40 نواخلا دا آية نمبر 44 پوري، يعني دا سلوختم آية نواخلا دا سلور سلوختم آية پوري. اول بمونگ دا دے آیتونو لفظی ترجمہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرئی نعمتی، نعمت زما، اللتی ہغچی، انعمتو انعام کرے وما، علیکم پتاسو باندی، و اوفو او پورا کرئی بعہدی وعد زما، اوفی زب پورا کرم بعہدیکم وادستاسو، و ایایا او صرف زمانہ فرہبون پس ویرے گئی زمانہ، و آمینو او ایمان روڑے بما پہغی چی نازلتو نازل کرے دے ما، مصدقا تصدیق کوی لما دہا غسو چی معکم ستاسو سردی، ولا او ما تکونو تاسو جوڑے گئی اولا در طولنا اولنی کافرین انکار کولو والا بیهی دا دینا، ولا او ما تشترو تاسو اخلی بی آیاتی زما دا آیتونو پا بدلکی ثمنن قیمت قلیلا لگ، و ای آیا او صرف زمانا فتقون پس ویریگی زمانا، ولا او ما تلبسو تاسو گڑوی الحق حق یعنی رشتیا بالباطلی سرد دروغو، و تکتمو او متا سپٹوی الحق حق، و انتم حالانکی تاسو تعلمون تاسو علم لرئی، و اقیمو او قیموی الصلاة منس، و آتو او ورکوی الزکاة زکاة، ورکعو او رکو کوی معا سرا الراکعین دروکو کولو والو. اتأمرون آیا تاسو حکم ورکوی الناس خلکولا بالبر دنیکی، و تنسونا او تاسو هیروی انفسکم خپل نفسونا یعنی خپل زانونا، و انتم حالانکی تاسو تتلونا تاسو تلاوت کوی الکتاب دا کتاب، افلا آیا بیانا تاقلون تاسو دا اقل نکار اخلی. الحمد لله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده. او اوس به موږ له سورة البقره د آیتونو تفسیر کوو. زمونږ آیتونه دي د آیا نمبر 40 نه واخله د آیا نمبر 44 پوری. تاسو راوباسئ آیا نمبر 44. په تېر کلاس کې موږ د آدم علیه السلام قصه ویلي وه. اولنۍ قصه په قرآن کې د آدم علیه السلام ده، او د دې قصې نه موږ د ځان لپاره څه زده کړل؟ اللہ تعالی انسان پیدا کرو او بیای خلیفہ جوڑ کرو او راویلے گو دنیا تا. اللہ تعالی غختل چی انسان پا دنیا کی دا اللہ تعالی قانون نافذ کری، او چی دا اللہ تعالی دا طرف نکم احکامات رازی نو داغی متعلق عمل کوی. او بیا مونگ اوی چی آدم علیہ السلام پیدا شو نو هغولا اللہ تعالی فضیلت ورکرو، اللہ تعالی هغولا دا علم نعمت ورکرو، او هم د دې علم په وجه هغه ته په فرشتو باندې فضیلت میلاو شو. او بیا الله تعالی فرشتو ته وفرمایل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ټول ورته سجده وکړه سیوای د ابلیس نه. او ابلیس په دې وجه سجده ونه کړه چې په هغه کې لوی وه. او بیا الله تعالی هغه له جوړه هم پیدا کړه، یعنی بی بی هوا به پیدا کړه، او هغه ته یې ویل چې په جنت کې اوسه، او چې سری مرضی وي نو هغه خوره. او یو فضیلت یې ورله دا ورکړو چې هغوی لی په جنت کې ځای ورکړو، هلته کې آباد کړو. او دا هدایت یې ورله ورکړو چې د دې ونې خواله مزه، او چې شیطان د الله تعالی د حکم مطابق سجده ونکړه نو الله تعالی هغه اورټو او وی وستو. او دا په قران کې مخکې راځي چې هغه الله تعالی ته وی چې مال اجازه راکړه، ته مال اجازه راکړه چې زه دا انسان لمسوم، او هغه په دې کې بیا کامیاب شو چې هغه قسمونه وخوړل. اوس سوال دا دی چې هغه څنګه په جنت کې داخل شو، ځکه چې هغه خود د کافرانو نه شو او کافر خو جنت ته نشي تلی. د دې په باره کې ډیرې خبرې راځي او زه تاسو ته په دې وجه نه کوم، ځکه چې دا اکثر اسرائیلي روایات دي او دا غینه پته نه لګي چې دا صحیح دی او کنه. او دویمه خبره دا ده چې د کوم څیز زموږ د عمل سره څه تعلق نشته، نو په هغې کې هسې فضول بحثونه کول چې هغه کومه ونه وه، هغه شیطان چې تینه میوه خوړلې وه، یا شیطان څنګه جنت ته ورسېدو. ځینې خلک وایي چې دا کوم جنت و، دا هغه جنت دی. نو دا قسم خبرې چې دي که نه، دا قسم بحثونه کول د دې موږ ته هېڅ فایده نه رارسي. ټیک شوه؟ نو یعنی ځینې خلک وایي چې ګوري چې دا جنت خلد و او که دا بل جنت و، او که الله تعالی چاته یو بل جنت جوړ کړی او چې هغې پکې عارضي طور اچولی و. نو الله عالم. زموږ دپاره چې د پوهېدو کومه خبره ده، نو هغه موږ ته دلته ویلی شوې ده چې اوس شیطان دلته څنګه راورسېدو. اوس په هره طریقه چې رارسېدلی دی، د دې سره ستا او زما په عمل کې هېڅ فرق نه راځي، هېڅ فایده موږ له دا نه راکوي. که موږ ډېر هم د دې په باره کې سراغ لګول شروع کړو، نه دې نه به موږ ته څه فایده راورسي. د سوچ خبره دا ده چې شیطان هغوی ولمسول او هغوی د هغه ځای نه وایستل، او الله تعالی وفرمایل چې اهبطوا بعضكم لبعض عدو، چې تاسو په خپلو کې د یو بل دشمنان یئ. او په قرآن مجید کې یو خبره یاد ساتئ چې په دې کې هر شی په ترتیب سره نه دی راغلی، یعنی اوله دا وشو بیا دا وشو، یعنی دا سیکوینس چې ورته ویلی شي نو دا هغه شانتی نه دی. چې موږ یو قصه بیانوو نو دای موږ چې دای بیا وکړو دای بیا وکړو، ټیک شوه؟ لیکن د قرآن اسلوب جدا دی. اوله هغوی ځمکې ته راغلو، نو بیا هغوی معافي وغوښته او هغوی ته بره ویلی شوي وو چې تاسو ټول لاندې کوش شئ. او بیا آدم علیه السلام ته وفرمایلی شو چې زما د طرف نه به تاسو له هدایت راځي، ستاسو په ذریت یعنی اولاد پسې به راځي، او چې څوک زما په هدایت باندې ځي نو د هغو دپاره به هېڅ ویره او غم نه وي. نو په دنیا کې هم دا دوه سیزونه دي چې په هغې پسې انسان ګرځي او هغه وایي چې دا ماته میلو شي. او پیسه هم بنده په دې وجه غواړي چې ډېره وي، چې زما غم نه وي، چې زما سره یره نه وي، نه چېرته سباله زه خدانه خواسته بیمار شم، که چېرته زما کاروبار خراب شي چې زما سره د کاروبار غم نه وي. په دې وجه هغه ډېره پیسه جوړوي، کوششونه کوي، لیکن الله تعالی دا نقصه په مال کې نه ده ایښي چې انسان دې مال جوړ کړي او د هغو سره به غم نه وي. هغه وفرمایل چې څوک زما د هدایت اتباع کوي نو د هغو دپاره به یره او غم نه وي. په دنیا کې خو داسې چېرته هم نشي کېدی چې د بنده دې هېڅ یره او غم نه وي مکمل طور، دا صرف په آخرت کې کیدی شي. بیا موږ ته دا وفرمایلی شو چې کوم خلق د الله تعالی د آیاتونو سره کفر کوي او د هغې نه انکار کوي نو د هغوی سره به څه کیږي. دا نن چې موږ کوم آیاتونه ویلو والی یو، نو په دې کې موږ پوه کړو دا یو داسې قوم او د یو داسې امت په باره کې راته وفرمایل، د یو داسې قوم چې یو داسې قوم ستاسو نه مخکې تیر شوی و، الله تعالی هغوی له یو ډېر غټ مقام ورکړی و، د وحي علم یې هم ورله ورکړی و، هغوی له دنیاوي علم هم ورکړو، او الله تعالی غوښتل چې دوی رول ماډلز جوړ شي چې څوک د الله تعالی د وحي پیروي کوي نو د هغوی سره به هېڅ ویره یا غم نه وي، هغوی له به وحي راځي. او چې هغوی پرې لاړ شي، یعنی چې په هغې عمل کوي، نو هغوی به دنیا ته دا خبره ثابته کړي چې د الله تعالی په وحي چې کوم خلک ځي نو هغوی څنګه وي، او الله تعالی هغوی چوز کړل، ټیک شو؟ هغوی یې منتخب کړل چې هم دا خلک به وي چې د نورو خلکو دپاره به دوی مثال جوړیږي، چې خلک دوی ته وګوري او د الله تعالی د پیغام اتباع ورته ډېره ښه ښکاره شي چې دا څومره ښه شی دی، چې د هغوی ژوند څومره پرسکونه شو، څومره مزې والا شو، لیکن هغوی د دومره غټ فضیلت هیڅ قدر ونه کړو او هغوی هسې عمل ونه کړی، هغوی هغسې عمل ونه کړی شو. هغوی له الله تعالی تقریبا ویلی شي چې 4000 پیغمبران راولېږل، لیکن بیا هم دا خلق پوه نه شو. ٹھیک شو، یعنی دا خلق چې وو نو دوی په دې روان نه شو. نو دا څوک خلق دی؟ د بنو اسرائیل، د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام او د هغه زوی یعقوب علیه السلام و. مطلب د ابراهیم علیه السلام لمسی و، یعقوب علیه السلام د هغو 12 زامن و. نو دا بنو اسرائیل د هغو اولاد دی. او نن چې موږ د چا ذکر وایو نو دا اولنی خلق و چې دوی چوزن و. الله تعالی دوی په خلکو کې چوز کړي و، چڼ کړي و. چڼول پیژنې؟ لکه په ډیرو خلکو کې چې خاص خلق بنده سلیکټ کړي. په دې صورت کې به تاسو د دوی ذکر ډیر په تفصیل سره ګورئ. مخکې تقریبا 100 آیتونه دي چې د دوی په باره کې دي، او د دوی ذکر به ختمیږي په آیت 123 باندې. ټیک ده، دا اولنی د شروع چې کوم 8 آیتونه دي د آیت 146 پورې، په دې کې دوی ته ډیره په خوږه او محبت سره خبره شوې ده او پوه شوي دي. اوس به تاسو وایئ چې دوی خو ډیر پخوا تیر شوي دي، نو په قرآن کې ولې د دوی ذکر راغلی دی؟ ټیک ده، دا خلک خو تیر شو او دوی د اولاد او د دوی د اولاد نه نسلونه هم پیدا شو چې هغوی ته بنو اسرائیل وویلی شو. یهودیان ورته هم ویلی شي، او یهودیان په مدینه کې هم وو. او یو خبره یاد ساتئ چې سورة البقره چې دی نو دا مدنی سورت دی، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو نو دلته په مدینه کې د یهودیانو درې قبیلې وې. لکه تاسو حق خبره کوئ او ستاسو سره څوک خلق هم وي، او یهود او نصارا هم دي. نو ستاسو څو خیال دی چې څوک به ستاسو په خبره زیات پوه شي؟ ښکاري خو داسې چې یهود او نصارا، ټیک شوه، دا نور خو بالکل بت پرست خلق وي، او دوی خو اهلی کتاب دي. نو هم دغه خبره دوی دلته دوی ته ویلی شوې ده چې تاسو له پکار دي چې تاسو ډیر ښیئ د نورو خلکو نه. د دوی نه چې کومه مطالبه وه هغه دلته بیان شوې ده، او دوی له احکامات ورکړی کیږي. نو دا آیتونه چې دي په دې کې د دوی خبره ده، دوی ته خطاب کیږي. لیکن یو خبره یاد ساتئ چې په قرآن کریم کې چې کله هم چا ته سو خبره کیږي نو د هغې مطلب نه وي چې دا خبره صرف د هغوی لپاره ده او زمونږ خو د دې سره ډوسو تعلق نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو خبره کړې ده، او د هغې نه مونږ ته پته لګي چې څومره ژور تعلق دی زمونږ د هغوی د خبرو سره، ځکه چې په قرآن پاک کې یو خبره هم فالتو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې دا چې اهلی کتاب دي دا یهود او نصارا، ټیک شوه، نصارا ته عیسایان هم وایي. نو وی فرمایل چې دا ټول حالات به زما په امت هم راځي، کوم چې په بنو اسرائیلو باندې راغلی وو، بالکل داسې لکه څنګه چې یو پیزار د بل پیزار په شان وي. پیزار پیژنې که نه؟ شوز ته وایي. او په یو بل حدیث کې راځي چې په تاسو کې به هم هغه هر سو وي کوم چې نور امتونو کړي وو، تر دې چې که هغوی د ګو په سوري کې ننوځي نو تاسو به هم ننوځئ. او که په هغوی کې یو بدبخته داسې هم وي چې د خپلې مور سره زینا کوي نو په تاسو کې به هم لازمن یو داسې بدبخت پیدا شي چې هغه به هم دغه حرکت وکړي. یعنی دومره خلک د هغوی په شان کارونه کوي. په دې وجه چې په هغوی کې کم خرابې وو، د هغوی په عقیده او اخلاقو کې چې کوم خرابې پیدا شوې وو، نو هغې مونږ ته ښکاره کړل چې مونږ پوه شو، مونږ عبرت واخلو چې ګورئ مونږ به داسې نه کوو لکه څنګه چې دوی وو. او بل، تاسو د سورة الفاتحه په آخر کې ویلي وو د مغضوب علیهم په باره کې ویلي مو کنه؟ او ما تاسو ته څه ویلي وو چې دا هغه خلق دی چې د چا سره علم شته لیکن عمل نشته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا یهودیان دي. نو په سورة الفاتحه کې دوی ته یهود ولی ونه ویلی شو او مغضوب ورته ولی ویلی شو؟ چې یا الله مونږ د یهودیانو په لاره باندې مبوزه، ځکه چې نمبر 1 ټول یهودیان داسې نه دي،
خا زما د دې خبرې مقصد دا و دا اوس چې مې دلته وکړه دا چې دا یعنی ټوله خبره چې ده دا صرف د یهودیانو لپاره نه ده ټیک شوه لیکن یهودیان تینا هم مراد دی لیکن اوس د هغې پوینټس تاسو ته بیانوم چې ټول یهودیان داسې نه دي په هغوی کې هم ځینې داسې دي چې هغوی به ایمان راوړي او دویمه خبره سو ده
که دا ویلې شوې وی چې دا یهودیان دي نو باقي خلک به بیا فارغه ناست و چې دا خو یهودیانو ته ویلې شوي دي
نه په دې کې هغه خلک هم راځي چې چا سره علم وي او هغوی عمل ونه کړي ټیک ده او چې هغوی مغضوب علیهم شوم شو نو دا نو هغوی څو کارونه کړي وو چې د هغې په وجه په هغوی باندې د الله تعالی غصه وه ټیک شوه د غیر د مغضوب علیهم معنا ده چې د الله تعالی پرې غصه وه نو اخر هغوی داسې څو کړي وو دا سوال راځي که نه په ذهن کې چې اخر دې خلکو اخر داسې څو کړي وو چې دوی مغضوب علیهم شو
چې هغه څو داسې کارونه وو
چې مونږ ته ویلې شوي دي چې دا دعا کوئ چې یا الله مونږ د هغوی په لاره مه چلوه مونږ په هغه لاره باندې مه بوځه د هغوی کارونه چې کوم کړي وو هغوی څنګه دې درجې ته ورسېدل حالانکه د الله تعالی رحمت ډېر وسیع دی مونږ په الرحمن او الرحیم کې دا ویلي وو که نه هغوی نو هغوی څو کړي وو نو هغه مونږ ته ویلې کېږي نو اوس پوه شوئ چې دا ولې مونږ ته ویلې کېږي ځکه چې د ځینو خلکو بیا دلچسپي ختمه شي چې دا خو د بني اسرائیلو قصې دي نو زمونږ د دې سره څه تعلق دی نه زمونږ د دې سره ډېر غټ تعلق دی او دا د پوهېدو خبرې دي زمونږ لپاره چې زمونږ ورسره څنګه تعلق دی ځکه چې دا خو زمونږ کتاب دی او زمونږ د سبق دپاره دی هغوی خو ګرې چې وایي او کونی وایي خو زیاتې مسلمانان وایي که نه دا قرآن نیمه سورة البقره خو د یهودیانو په قصه کې لاړه مونږ پرې څه کوو نه زمونږ دپاره په دې کې ډېرې د عبرت خبرې دي او چې کله د بل مثال ورکړی کېږي تاسو به هم خپلو بچو له د بل مثال ورکوئ چې بچیه د فلاني په شان جوړ شه بچیه د فلاني په شان مه جوړېږه مونږ داسې مثالونه ورکوو که نه دغه شان دا مثال امت مسلمه ته بیانېږي چې وګورئ تاسو دې خلکو ته او چېرته تاسو دا چلونه ونه کړئ ټیک شوه او ورسره هغوی له هم دعوت ورکړی کېږي د الله خداغوی سره د الله تعالی خداغوی سره هم خیر خواهی ده کنه ځکه چې هغوی خو هم د الله تعالی بندیان دي چې تاسو هم راشئ دلته مطلب اسلام طرف ته نو په سورة البقره کې د یهود خبرې دي د مغضوب علیهم په باره کې خبرې دي او په سورة آل عمران کې د الضالین په باره کې په هغې کې د عیسایانو خبرې دي ټیک ده دا خبره به درته بیا یاده وي چې په سورة البقره کې د چا ذکر دی د یهود او په آل عمران کې د عیسایانو
نو دوی مغضوب علیهم دي دوی داسې دي او هغوی الضالین دي نو هغوی هغسې دي یعنی یهودو ته مغضوب علیهم وویلی شو او کریسچنز ته الضالین پوه شوئ په دې خبره اوس تفسیر شروع کوو مونږ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسبا إن شاء الله منغا نناني سبق شروكو يا بني إسرائيل أي بني إسرائيل أي دا إسرائيل زامنو إسرائيل سوكو إسرائيل لقد دي دا يعقوب عليه السلام دا إسراء مطلب دي بندا أو دا إيل مطلب دي الله دا په هیبرو کې یعنی عبرانی ژبه کې د دې معنی ده او دا هغه معنی ده چې کومه د عبدالله ده نو په عبرانی ژبه کې عبدالله ته اسرائیل ویلی شي او دلته بنو اسرائیل ته دا نه دي ویلی شوي چې ای یهود داسې نه دي راغلي چې یا ایها الیهود ورته ویلی کېدی شو د هغې وجه څه ده چې کله بنده د پلار په نوم یاد شي چې کله د چا یو ډېر بزرګ پلار نیکوي د هغوی نوم واغوستی شي مثلا که ستاسو نوم څوک واخلي چې ای د فلاني لور د بل طرف ته او بل طرف ته ستاسو نوم واغوستی شي نو په دواړو کې فرق څه وي چې کله تاسو ته وویلی شي د فلاني لور نو د هغې مطلب وي چې تاسو ته د فلاني لور وویلی شي نو په تاسو کې هغه وخت بل شان جذبات پیدا شي که نه سوی خو چېرې تاسو ته ستاسو د پلار په نوم آواز وشي او که هغه ډېر سخي وي چې ای د فلاني لور چې هغه ډېر سخي وو ته هم سخاوت وکړه او که د یو عالم نوم واغستی شي چې ای د فلانی لور، نو دې مطلب وي چې تاسو له هم علم طرف ته راتل پکار دي، تاسو له هم علم زده کول پکار دي، ځکه چې ته خو د فلانی لور یې، یعنی د هغو د نوم عزت وساته. ټیک شوه؟ دلته کې ځکه د پلار د نوم سره خبره کیږي، پلار او د نیکو سره. او دلته چې هغوی ته وویلی شو چې ای د اسرائیل زامنو، د دې مطلب دی چې یعقوب علیه السلام خو د الله تعالی ډیر غټ فرما بردار و، او د الله تعالی ډیر غټ شکر گزاره و. تاسو د هغو زامن یې، نو په دې آواز ورکولو کې د پوهې یو خبره ده چې تاسو خو د هغو زامن یې، تاسو له خو پکار دي چې د نورو نه ښه یې، لکه څنګه چې ستاسو پلار و، نو تاسو له پکار ده چې د هغو په شان شئ تاسو. نو وفرمایلی شو اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کړئ زما نعمتونه. الله تعالی فرمایي چې ما چې په تاسو باندې کوم نعمتونه کړي وو، ما خو تاسو له ډیر نعمتونه د انعام په طور درکړي وو، په هغوی باندې الله تعالی کوم نعمتونه انعام کړي وو. او څه مقصد دی دلته؟ هغوی ته د نعمتونو په باره کې یادګیرنه کیږي. نو دا دوه سوالونه په ذهن کې راځي، څه نعمتونه په هغوی انعام شوي وو؟ د هغې په باره کې الله تعالی په سورة المائده کې فرمایلی وو واذ قال موسی لقومه، چې کله موسی علیه السلام وویل خپل قوم ته یا قومی ای زما قومه اذکرو نعمت الله علیکم، یاد کړئ هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی تاسو ته د انعام په طور درکړي دي. او هغه څه نعمتونه وو؟ اذ جعل فيكم انبياء، چې هغه په تاسو کې انبیاء راولېږل، یعنی الله تعالی په تاسو کې انبیاء راولېږل. وجعلكم ملوكا، او بادشاهت تاسو له درکړو. واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، او تاسو له هغه هر څه درکړل چې هغه په ټول جهان کې هیڅ چا له هم نه دی ورکړي. نو اولنې نعمت هغه له څه ورکړی وو؟ چې انبیای په تاسو کې را ولېګل. د انبیا د را لېګلو څه مقصد وي؟ چې کله الله تعالی انبیا را ولېږي، یعنی نبیان را ولېږي، نو دې مقصد وي چې الله تعالی د هغوی د هدایت فیصله وکړه. الله تعالی وغوښتل چې دا خلک سم شي، صحیح شي، صحیح لارې ته راشي. ټیک شوه؟ نو په دې وجه باندې چې دوی د دنیا او د آخرت کامیابی حاصله کړي، خپل آخرت ښکلې کړي، نو په دې وجه الله تعالی انبیا راولېږل. ټیک ده؟ د هغوی د ښه جوړولو دپاره، د هغوی نه د خرابي د لرې کولو دپاره. د ټولو نه غټ نعمت دوی له څه ورکړی شوی وو؟ چې هغه د ټولو نعمتونو نه غټ دی، نو هغه دی د هدایت نعمت. د انبیا په ذریعه الله تعالی د هدایت پیغام الله تعالی را ولېږو، لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته الله تعالی فرمایلی وو چې فإما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا. دا خبره راغلی و کنه چې زما د طرف نه به د هدایت پیغام درځي تاسو له. نو دوی له بنو اسرائیلو له الله تعالی د هدایت پیغام را ولېږو د انبیا په ذریعه. او دا دومره لوی نعمت وی، ځکه چې د هدایت نه بغیر هیڅ نعمت هم نعمت نه دی. لکه تاسو ته اولاد میلاو شي لیکن هدایت نشته، نو هغه اولاد د انسان د پاره غم جوړ شي، د بنده د جړا سبب جوړ شي. کچری د بنده سره مال وی لیکن هدایت نه وی، نو بیا هغه مال بنده هسی په عیاشۍ کې الوزوي، او بیا هغه مال د انسان د پاره سخت حساب کتاب او د عذاب سبب جوړ شي. دغه شان که د انسان سره صحت وي، او که انسان هغه د هدایت په لاره کې ونه لګوي او ګناه په ګناهونه کې ولګوي، نو هغه د هغو دپاره زحمت جوړ شي. نو د هدایت نعمت دومره غټ نعمت دی چې دا د هر څه د پاسه دی. نو دا هغه نعمت جوړ کړي، یعنی که هدایت پکې نه وي، نو هغه د بنده دپاره زحمت جوړ شي، نو بیا هغه د بنده دپاره د عذاب سبب جوړ شي. نو د هدایت دومره غټ نعمت تاسو له درکړو. او نور تاسو ته ما ویلي وو چې په سورة المائده کې څه راغلي وو، د هغې نه پسې در له بادشاهت درکړو. په هغوی کې داود علیه السلام راغلی وو، او سلیمان علیه السلام هم راغلی وو، او بادشاهت د هغوی دومره لوی وو هغه داسې بادشاهت وو چې هغه شان په ټوله دنیا کې هیڅ چاته نه دی میلاو شوی. او تاسو ته پته ده د سلیمان علیه السلام په شان بادشاهت په دنیا کې هیڅ چاته نه میلاو شوی دی او نه به چرته میلاو شي. یعنی د هغو په بادشاهت کې صرف انسانان نه وو، د هغو بادشاهت په هر سیز باندې وو، په مرغانو باندې وو، په پیریانو باندې وو، په میګو باندې وو. دا به انشاءالله مونږ په مخکې صورتونو کې وایو. او هغه په عالمین کې الله تعالی، یعنی په ټول عالمین کې الله تعالی هغه شان بادشاهت هیڅ چاله نه وو ورکړی. الله تعالی هغو له چې څه ورکړي دي تاسو ګورئ، من او سلوا دوی ته میلاو شوي وو، د وریځو سوری په هغوی شوی وو. الله تعالی هغوی ته د فرعون نه نجات ورکړی وو، هغوی یې بچ کړي وو. دا ټولې خبرې به په مخکې سبقونو کې راځي. داسې خو د هیڅ چا سره هم نه دي شوي لکه من او سلوا د چا دپاره نازل شوي دي او د چا دپاره وریځو سوری جوړ کړی دی. د یو امت دپاره هم داسې نه دي شوي. نو تاسو لخوا الله تعالی دومره غټ غټ نعمتونه درکړي دي. اوس پوه شوئ په دې خبره. او د هدایت چې چرته ما خبره کړې وه، نو دا هدایت دوی له په کوم شکل کې راغلی وو؟ دا درې غټ غټ کتابونه چې وو او مونږ یې یادوو، تورات، زبور، انجیل، دا ټول آسماني کتابونه په بني اسرائیلو کې راغلي وو. صرف یو قرآن دی چې هغه په بني اسرائیلو کې نه دی راغلی. نو هغوی ته څومره غټ نعمت میلاو شوی دی. نو الله تعالی وفرمایل دوی ته چې ما خو تاسو له ډېر غټ نعمتونه درکړي دي، تاسو هغه یاد کړئ. اوس د یادولو مقصد څه دی؟ لکه چې څوک تاسو ته ووایي چې ستا د پلار سره ما ډېر خوالی کړی وو، د هغو حالات ډېر مشکل وو او ما یې مدد کړی وو. نو یادول څه وي؟ چې تاسو د بل احسان ومنئ، تاسو د بل په قدر پوه شئ چې دوی زموږ سره د احسان معامله کړی وه. هم دغه مطلب وي که نه د نعمت ته یادولو، چې الله تعالی په تاسو باندې څومره نعمتونه کړي دي او تاسو د هغې په باره کې سوچ نه کوئ. او د دې مقصد دا وي چې الله تعالی وپیژنئ. ګورئ که نه چې کله نعمتونه راشي، نو نعمت ورکول والله یادول په کار وي، هغه پیژندل په کار وي چې دا ما له چا راکړي دي. او چې کله چاته دا محسوس شي چې دې بنده په ما ډېر احسانات کړي دي، نو د هغې بیا څه نتیجه وي؟ بیا انسان د هغو شکرګزاره شي، هغو ته ښکته شي، عاجزي پکې راشي او د هغو فرمانبرداري کوي، د هغو اطاعت کوي، د هغو قدر کوي، د هغو په مخ کې سر نه اوچتوي. نو ځکه نعمتونه هغوی ته رایادوي چې ای بنو اسرائیلو، تاسو لږ غور خو وکړئ چې الله تعالی په تاسو څومره غټ نعمتونه کړي دي او څومره احسانات دي په تاسو. دلته مونږ یو شبه ودریږو او سوچ کوو. بني اسرائیل ته خبره کیږي، لیکن تاسو دلته بني اسرائیلو په ځای خپل نوم کیږدی او د خپل پلار نوم دلته کې کیږدی، چې که مونږ ته داسې ویلی شي چې ای د فلانی لور، لږ یاد کړه په تا باندې الله تعالی څومره نعمتونه کړي دي، سوچ وکړئ. نو ولې په تاسو او ما باندې الله تعالی بشبها نعمتونه نه دي کړي؟ ټیک ده، من او سلما به نه وي نازل شوي، لیکن دومره نعمتونه مونږ له الله تعالی را کړي دي. او که په مونږ په دنیا کې ډېرو خلکو ته وګورو، نو هغوی د دې نعمتونو نه محرومه دي، کوم چې ماته او تاسو ته میلاو دي. بې شماره خلک محرومه دي او مونږ هغوی پیژنو او د هغوی قصې اورو او ګورو، په خبرونو کې هم ګورو، یا بل ځای چرته د هغوی ویډیوز هم مونږ ته میلاو شي. مونږ ته پته ده چې په خلکو باندې څه تیریږي او هغوی هم زموږ په شان انسانان دي، په دې زمانه کې دي، په کومه زمانه کې چې مونږ په عیش او آرام سره اوسو، په خپلو کورونو کې په سکون سره اوسو، او هغوی د کومو حالاتو نه تیریږي. نو که مونږ نعمتونه انجوی کوو، نو بیا مونږ له هم د الله تعالی نعمتونه یادول دي. د دې نعمتونو څه نتیجه پکار ده؟ اطاعت هم پکار دی چې زیات شي زموږ، او زموږ څه حال دی؟ الټه چې څومره هم نعمتونه ډېر میلاویږي، نو هغه شان د انسان سرکشي سیوا کیږي. د انسان هغه مره الله تعالی ډېر زیات هیریږي چې کله ایسی لګېدلی وي، نو ډېر ښه خوب راځي. نو بیا بنده مونځ له کله پاسېدی شي، او چې کله زموږ فریجونه د میوو د خوراکونو نه ډک وي، نو بیا بنده روژه کله نیوی شي. او چې کله انسان په ډېرو مزو چرچو کې وي، د عیش او آرام ژوند تېروي، نو بیا هغوی پارټیز، ټیک شوه، او هغوی ویکیشنز کوي، پسیلونو ځي، هغوی نور ډېر مصروفه شي او د الله تعالی د فرمانبردارۍ نه وځي او هغه ترینه هیر شي، او هغه په فن، پارټیز او مزی چې وی پاغي کې اختشي او داغونه عاجزی لاړ شي نو هغه نور سرکش شي او د الله تعالی حدونه ماتوي. تاسو به کتلی وي داسې وي کنه الله تعالی مونږ ته نعمت را یاد کړو چې دا نعمت یاد کړی او نعمت ورکول والا یاد کړی چې کله مونږ ته نعمتونه میلاو شي نو مونږ د هغې په مزه کې ورک شو. الله آرام والا بستره ده نو د هغې مزه ده، ښه ښکلی خوب راشي، د خوراک مزه ده، د سکلو مزه ده، امن او امان دی، هر طرف ته مزه ده، ښه ښکلی موسم دی، نه ګرمي شته نه یخني شته. لیکن چې څوک ورکول واله دی نو هغه مو هیر کړو. الله تعالی خو هسې هم انسان کم یادوي، هیر وي ترینه. لیکن چې کله نعمت میلاو شي نو بیا خو پکار ده چې الله تعالی راته را یاد شي. او دلته چې الله تعالی بنو اسرائیلو ته یادګیرنه وکړه نو د نعمت په ذریعه ورته ځان را یاد کړو، ځکه چې د نعمت په لیدو سره نعمت ورکول واله یادول آسان شي او بیا بندله چرته خیال راتلی شي چې دا ما له چا را کړی دی. نو سبحان الله، هغوی ته وویلی شو چې زما نعمت یاد کړئ چې تاسو ته د دې سره الله تعالی را یاد شي. او امت مسلمه ته یې وفرمایل، او مخکې به په دې صورت کې راځي، فذکرونی اذکرکم، ما یاد کړئ زه به تاسو یادوم. امت مسلمه ته یې داسې نه دي ویلي چې زما نعمتونه یاد کړئ، په نورو ځایونو کې راځي چې زما نعمت یاد کړئ، لیکن په دې صورت کې دوی ته ویلی شو چې زما نعمت یاد کړئ او د هغې په وجه ما وپیژنئ. او امت مسلمه ته وویلی شو چې د دې په ذریعه ما یاد کړئ. د امت مسلمه نه خو دا توقع ده چې د نعمت د لیدو نه بغیر الله تعالی یاد کړي، دا د هغوی فضیلت دی او د هغوی عزت دی. لیکن مسله دا ده چې د بنو اسرائیلو په شان مونږ هم په مزو کې نښت یو او وایو چې مونږ ته خو دا فضیلت میلاو شوی دی، دا میلاو شوی دی، او کوم فضیلت چې د ذمه دارۍ سره راځي کنه نو مونږ خپله ذمه داري هېره کړې ده. او چې انسان ته فضیلت میلاویږي نو د هغې سره ریسپانسیبلټي، مطلب ذمه داري راځي. که تاسو ته یو عهده میلاو شي او تاسو وایې چې زه د عهدې مزې خو به اخلم، څومره مزه ده په دې کې، زه پرزیډنټ یم، کله یو ځای ته سیل ځي کله بل ځای ته، کله یو حکم چلوي او کله بل، ټیک شوه، د صدارت او د صدارت کار نه کوي، او د یو صدر چې څومره ذمهداری والا کار وي، څومره غټه ذمهداري وي داغو، اوس لکه یو ډاکټر دی او داغو په ډاکټرۍ باندې هغه ډیر زیات خوشحاله دی، مزې کوي، او چې کله مریض راشي او هغوله علاج ونه کړي نو هغه د څه شي ډاکټر شو. نو خبره ده چې هغوی له الله تعالی دا نعمتونه ورکړي دي، او الله تعالی هغوی ته دنیا تخیل غوښتل چې دوی د دنیا دپاره مثال جوړ شي، رول ماډل جوړ شي، لیکن هغوی په نعمتونو کې ورک شو. الله تعالی وفرمایل و اوفو بعهدی، تاسو چې زما سره کومه وعده کړي ده نو هغه پوره کړئ. او هغوی څه وعده کړي وه؟ چې په الله تعالی باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان، او خاص طور په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. تاسو ته دا ایمان راوړل دي، دا وعده تاسو کړی به زما سره، ځکه به د دې په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق پیشنګوی شوی دي، هغه د دې په کتابونو کې موجود وه. او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښه پیژندو، خو بیا هم دی ایمان ولی رانوړو؟ دا سینه و چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژندو، او د دینه الله تعالی وعده اغستی و، او دا هم په قرآن کې راځي چې د دینه څنګه وعده اخستی و. په سورة المائده کې دی الله تعالی فرمایي په 12 آیت کې، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الله تعالی د دینه وعده خستی وه او په دې کې 12 نقیبان مقرر کړي وو. وقال الله اني معكم، او الله تعالی فرمایلی وو چې زه ستاسو سره یم، لیکن شرط څه دی؟ لئن اقمتموه الصلاه واتيتم الزكاه، مونز کوی او زکات ورکوی. نو مونز او زکات د دې په شریعت کې هم وو. و آمنت برسولی، او زما په رسولانو باندې ایمان راوړی. و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، یعنی الله تعالی د دینه داوا د غستیوا چې تاسو به مونږ قائموي زکات به ورکوي او زما رسولان برازي او د هغوی به تاسو مدد کوي او د الله تعالی په لار کې به قرض حسنه ورکوي. نو الله تعالی او فرمایل چې خپل وعده پوره کړی او فی بعهدکم که تاسو خپل وعده پوره کړی نو زه به څه وکړم، زه به ستاسو سره یم. لأكفرنكم وسيئاتكم او زوب استاسونا خرابيرا لريكرم او زوب تاسو پا جنت کی داخل کرم چی دا غیر لان دی نهرون دی. نو دا اللہ تعالی دا غی سر وعده کری و تاسو خپل وعده پورا کری او اللہ تعالی با هم ستاسو سر خپل وعده پورا کری. پوهشوی پا دی خبرا دا سینه دا چی تاسو سمکوی او نعمتو نواخلی او دی با ډیر لوی کوله چې زموږ په شان خو په دنیا کې څوک شته دی نه، مونږ خو چوزن خلک یو. او تاسو ته پته ده نن هم څوک یهود نشي جوړېدی، دوی وایي چې ځکه چې دوی ته ټول خلک د خپل ځان نه ډیر حقیر ښکاري چې دا نور خلک خو ټول انفیریر دی او مونږ خو چوزن خلک یو، مونږ سوپیریر یو. او الله تعالی وفرمایل چې تاسو خپله وعده پوره کړئ نو زه به هله خپل وعده پوره کړم. پوه شوئ په دې خبره؟ په دې کې ډیر اهم سبق دی زموږ دپاره، ډیر لوی سترګې کلا وهل والا. مونږ څه کوو چې کله مونږ په یو سیز کې ونښلو، یو وړوکی مثال به واخلو. نو تاسو به لکه تاسو یو میچ ګورئ، یو طرف ته مسلمانان لوبه کوي او بل طرف ته کافران وي، نو مونږ فورا سوایو چې الله مونږ مسلمانان یو، مونږ کلمه ویل والی یو چې ته زموږ مدد وکړئ. د دې مطلب دی چې تاسو ته پته ده چې څوک ایمان والی دي، نو دې سره د الله تعالی د دې سره د الله تعالی مدد وي. لکه دوی ته چې الله تعالی وفرمایل چې انی معکم زه ستاسو سره یم، نو مونږ ته ټوله پته ده چې یو مسلمانان مطلب بنده ایمان راوړي او فرمانبرداري کوي نو الله تعالی د هغو سره وي او الله تعالی د هغو مدد کوي. نو تاسو وایئ چې ای الله، تو د کافرانو نه بلکې زموږ مل شي ځکه چې مونږ مسلمانان یو. لیکن د الله تعالی وعده چا سره ده؟ چې ایمان راوړی او صالح عمل کوي. د الله تعالی وعده د هغوی سره ده چې واقعي هغوی د الله تعالی باندې رښتینی ایمان وي. تاسو خپل وعده خو نه پوره کوئ، ستاسو سره خو هغه ایمان نشته، تاسو خو په هغه لاره ځئ نه څنګه چې الله تعالی غواړي. ولې الله تعالی زموږ نه سواده اغستی وه؟ جی هاں، کلمه چې مو ویلي ده او مونږ د الله تعالی سره وعده کړې ده چې ای الله، مونږ ستا نه بغیر څوک اله نه منو، بل څوک شته دی نه اله. د اله مطلب وي معبود، یو ډیره غټه خبره مونږ کړې ده. یعنی زموږ خو هر سوتو یې، تو د ټولو نه لوی، هر حکم بستا چلیږي. نو تاسو د الله نه بره خپل اولاد کېښودو، د خدای نه بره مو خپل مور او پلار کېښودو، د خدای نه بره مو خاوند کېښودو، د خدای نه بره مو ټول خلک کېښودل. خلک داسې کوي که الله هر څه وایي نو خیر دی. خلک په دنیا کې داسې کوي چې څوک دې بره کړل د الله نه، نو تا خو بیا هغه هیڅ هم ونه ګڼو. تاسو هسې خو په خوله یوه خبره کوئ، کلمه ووی او هغه مو پوره نه کړه، نو بیا د الله نه ولې تاسو توقع ساتئ د مدد، چې هغه به زموږ مدد کوي؟ د هغو مدد خبره خو د هغه خلکو سره ده چې څوک د هغو سره خپله وعده پوره کوي. د هغو د مدد وعده خو د هغوی سره ده. او زموږ اکسپیکټیشن څه دی؟ چې الله دې بس مونږ په جنت کې داخل کړي. او د جنت وعده د چا سره ده؟ په قرآن کې بار بار راځي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، او مونږ څه کوو؟ عمل خو زموږ نه کیږي نه، صفا په خوله باندې وایو چې عمل خو زموږ نه کیږي، دا ډیر ګران کار دی. نو بیا خو تاسو د خپلې خولې نه دا وایئ، او الله تعالی وعده خو د هغوی سره ده. نو بیا هم مونږ دا خبره ذهن ته اچولې ده چې جنت خو بس زموږ دی، جنت خو جوړ دی زموږ دپاره، هغه خو به خالي وي زموږ نه بغیر.